السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنې خبری مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. ملګری ملتونه وایي د افغانستان ملي ناخالص عواید یا جی ډی پی به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. په دې اړه به د اقتصادي چارو د یو په نظر واخلو. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین بیا وایي ډیری پوروړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون او یو شمیر زورواکي دي
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانیو ته رسیږي.
د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محکمو یو شمیر غړي دا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي.
تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ بې سرنوشت استو.
په کندوز کې بیا یو شمیر ځوانان له بیکارۍ سره ټکوي.
کاروبار غریبی نشته، قیمتی ده، هر چه ده سنگه چلو کنم، ده تر اقیلی وڑا حال است کنم.
دیده یاو نور مطالبو ده او ریدول پراده خبروانه تر پایر اصر عمل گرتی آوه که خبروانه زنوری است نوری ده تاهر روشان پا تخنیکی هم کاری ورنده کوم، پایل ده سات پا مهم و خبرونو کو، اجمل انده خبرونو چم تو کردی؟
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام وایي په افغانستان کې به د سړی سر عواید د 2000 کال 1500 امریکایي ډالرو څخه په راتلونکو کلونو کې 350 ډالرو ته راکم شي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د افغانستان له ګاونډیو غوښتې دي چې د هغو افغانانو په وړاندې خپلې پولې پرانیزي چې له دې هیواد څخه د وتلو هڅه کوي. او د پاکستان پولیسو ویلي په کراچۍ ښار کې دوه موټر سایکل سپرو یو وکیل وژلی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی خبرداري ورکړي چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید به د یو کال په موده کې 40% راکم شي. د ادارې د افغانستان د ټولنیز اقتصادي وضعیت په اړه په یو نوي ریپورت کې ویلي چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید به د 2000 میلادي کال له 40 میلیارد امریکایي ډالرو څخه 14 میلیارد ډالرو ته راکم شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام اداري همدارنګ خبرداري ورکړي چې بیړني اقدامات ونه شي پر اتلونکو کلونو کې به ممکن دا کمی 1.5% یا 14 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. یو ان ډی پی په دې اړه په خپل ریپورت کې ویلي د افغانستان اقتصادي اډانه له اوږدې مودې راهیسې د خپل نږدې 40 میلیونه وګړو د ملاتړ توان نه لري. د ریپورت په باور په افغانستان کې سړی سر کلنی عواید په 2012 میلادي کال کې له 650 امریکایي ډالر څخه په 2000 کال کې 1500 امریکایي ډالر ته راټیټ شوی او تمه کیږي چې په راتلونکو کال کې به په چټکۍ سره سړی سر دا عواید 350 ډالر ته ورسیږي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام دا نوي ټولنیز اقتصادي ارزونه اټکل کوي چې د کار کولو څخه د خزو منع کول کولای شي د دې هیواد د ناخالص عوایدو تر یو میلیارد ډالرو یا 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي. په ریپورت کې پر چارواکو غږ شوی چې د زده کړو او کار کولو د حقونو په شمول د افغان ښځو او نجونو حقونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې غوښتنه شوې چې د کورنیو ناخالصو عوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره دي ښځینه مرستندویه کارکوونکو څخه د محدودیتونو د لرې کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعال کړي. ملګرو ملتونو پراختیایي اداري یا یو ان ډی پی همدارنګ ویلي چې له اړو کورنیو سره په افغانستان کې د مرستې لپاره په کلنی ډول 300 میلیونه ډالرو مرستې هوډ لري. د ملګرو ملتونو دې ادارې ویلي دا مرسته د زیاتېدونکو بېوزلۍ پر مهال د هغه کورنیو د ستونزو د کمیدو چې ماشومان او مرخوړلي او معلول افراد پکې وي غوره لاره ده. دا ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې د کډوال لپاره د دې سازمان علي کمشنری د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغانانو په وړاندې خپلې پولې پرانیزي چې له دې هیواد څخه د وتلو په هڅه کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د افغانستان د امسایګانو نه په یو خبرپاڼه کې غوښتي دي چې حتی هغه کسانو ته دې هم د سفر اجازه ورکړي چې له سرحدونو او بندرونو څخه د تیرېدو لپاره لازم اسناد نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي طالبان پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د انتقامي وژنو او جبري نادرکۍ په ریپورټونو په ژوره توګه اندېښمن دي. ښاغلي ویس تېره شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې دوی له طالبانو غوښتي څو ډاډمنه کړي چې د بخښنې په اړه خپله ژمنه په بشپړه توګه عملي کړي. د ټام ویس له خبرو څو ساعته مخکې د بشري حقونو د څار یو نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي وو طالبانو لګ تر لګه په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، غزنی او کندز کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نږدې سلطنه غړي یا وشلې او یا تری تم دي. د پاکستان پولیس وایي په کراچۍ ښار کې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د عرفان مهر په نوم یو وکیل په ډسو وشلې دي. کراچۍ کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي قمر جسکانی د ازادي راډیو ته وویل مهرنن وروسته لاغې چې خپل بچیان ښوونځي ته ورسول بیرته کور ته د ستنېدو پر مهال و چې برید پرې وشو. د امنیتي کمرو تصویرونه ښیي چې بریدګر د وکیل پر موټر له ډزو وروسته له سیمې تښتي. پولیس وایي عرفان مهر روغتون ته له رسیدو وروسته سا ورکړې. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاڼه نه دی اخیستی او پولیسو دا یوه هدفي وژنه بللې. او د امریکا په میشیګن ایالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وژل او ته کسان نورې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 شل ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکي وایي چې پیښه د آکسفورد په سیمه کې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتره کې پرته یوه سیمه کې شوې ده. دا خبره
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی د افغانستان اقتصادي لرلیته د ملګرو ملتونو یو ان ډی پی نن په دې اړه یو نوې راپور خپور کړی دی. په دې اړه به د اقتصادي چارو د یو پو نظر هم واخلو. خو تر هغه مخکې ملګری ملتونه وایي د افغانستان ملي ناخالص عواید یا جی ڈی پی به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. دغه اټکل د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی نن د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو نوي راپور کې کړی. او په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو بندېدل د دې هیواد لپاره یو بې ساری مالي ټکان بللی دی. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د افغانستان اقتصاد چې څو لسیزې جګړو او وچکالۍ ځپلی او په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مالي مرستو په زور په پښو ولاړو. خو لکله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووتل او طالبان په اګست میاشت کې بیا وخته ورسېدل د نړیوالو مرستو بندېدو له سقوط سره مخامخ کړی دی. د نړیوال پراختیایي ادارې د آسیا د څانګې مشرې کانی ویګنارایا نن فرانس پرس آژانس ته وویل چې پر افغانستان ناڅاپه د نړیوالو مرستو بندېدو دې هېواد ته مالي ټکان ورکړی او زیاته کړه چې دغسې یو اقتصادي وضعیت په سوریه کې د څه باندې 50 کلونو جګړې په نتیجه کې رامنځته شوی و. خو په افغانستان کې 15 میاشتې وخت نیولی. یو این ډی پی په دغه نوي راپور کې دغه راز ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د یو کال په موده کې 40% له رکود سره مخامخ شي او ورپسې کلونو کې به یې اندازه 30% ته ورسیږي. د راپور له مخې په تېر حکومت کې د افغانستان ملي ناخالص عواید په سلو کې 40% پر بهرنیو مرستو متکي و او د حکومت د بودجې 80% هم له دغو بهرنیو مرستو تمویلېده. د یو این ډی پی د آسیا د برخې مسؤول میرمن ویګنارایا وایي که په اوس وخت کې دغه مالي مرستې بیرته پیل هم شي چې حیاتي دي او ورته سخته اړتیا ده، خو افغانان بیا هم کارونو ته اړتیا لري، د عایداتو د ګټلو لپاره روزنې ته اړتیا لري چې وکولی شي په عزت او خوندیتوب کې ژوند وکړي. په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې په افغانستان کې له عاید لرونکو کارونو د ښځو منع کول به ملي ناخالص عواید په سلو کې 15 کم کړي چې زیان یې د 600 میلیون ډالرو تر 1 میلیارډ ډالرو پورې اټکل شوی دی. طالبانو د ملکي ادارو په تیره د روزنې او روغتیا په برخو کې یوازې محدود شمیر ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي، خو په راتلونکي کې کاري مقررات هم تر اوسه مبهم دي. طالبانو په تیره واکمنۍ کې ښځې له کار کولو منع کړې وې. میرمن ویګنارای وویل د افغانستان د ملکي ادارو د کارکوونکو په سلو کې 40 ښځې دي او د هغوی دندې له اقتصادي ناورین څخه د افغانستان د ژغورلو لپاره حیاتي دي. د دې موضوع د سپیړلو د څېړلو لپاره له جرمني څخه د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي هم را سره وصل دی. حافظي صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلامات اوسئ. سلامونه
حافظي صاحب. کلمړی اوریدونکو ته وایي چې ملي ناخالص عواید څه ته وایي؟ جی ډی پی.
بیا سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. ملی داخلی عواید جی ڈی پی دا چې د ټول تولیدات دی او هیواد او هغه پیسې چې د غیز خرامست کیږي دا ټول سنجول کیږي او دا جی ډی پی ده. صنعتي تولید، خدمات او په عین زمان کې کرنه، مالداری، ټول اړخونه د اقتصاد چې عواید زیږوي دا ټول سر ټول کوي د جی ډی پی کې، یا عواید نه خالص ملي داخلي.
دغه بله، یو ان ډی پی په دغه نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه چې نن خبر کړی دی، تاسو سره موافق یاست چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به په یو کال کې مالی کال کې شل سلنه کم شي؟
دا دقیق ویلای نشو، چون احصایه په افغانستان کې په عمومي توګه د اعتبار وړ نه دي، اما دا اتکل کولی شو چې ډیر زیات کمیږي، په دې خاطر چې هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و، د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي دوی مزي تمدید کړل د بندرونو څخه چې موږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. پال دا چې افغانستان په خپل یو ډیر شتمن منبع د تولید دی، هایډرو پاور یا د اوبو برښنا دی، نو په همدغه دوه میلیارد ډالر چې په هغه باندې مصرف شو په دغه موضوع کې د لینونه چې راته د ولتاژ بلند لینونه چار وخت دا پرځول کیږي، هم د دغه پر ځای په اوسنۍ بیندلی ریټ کې مونږ کولای شو چې زر میگاوات برخنا درنه په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو د ضرورت نه وي چې موږ ډیر پیسې په موضوع باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ باندې کافی وو. او په ان زمان کې زموږ معدن استخراج نشو، زموږ صنایع واقعي ایجاد نشو، یو مصنوعي اقتصاد چې په بینلي مرستو باندې وړال اقتصاد وو د خارجان او تلوس سره دا وګرځیده.
دغه چې تاسو ویلې اتیا سلنه د افغانستان د تیر حکومت بودیجه له بهرنیو مالی مرستو تمویلې ده، د دې اټکل کېده چې کچېری دا حکومت رنګیږي دغه سي او اقتصادي وضعیت برامسته کیږي، کچېری نړیوالو مرسته نه وي بندې کړی، موږ به د یو بل ډول وضعیت شاهد وای شاهدو
او کدا بدلون نه وای راغلی هم. او کچېری د مرستې یو میلیارد ډالر چې کم شو په د تیرې چې پخوانی حکومت غوښتل چې انتخابات وکړي او په انتخابات کې بیا جال شو دا کارونه شو، امریکایان یو بلیون ډالر خپل د مرستو څخه کم کړل، یو میلیارد. په هغه یو میلیارد کې زموږ اقتصاد وغورځېد، مثلا ډالر 550 روپۍ وو، راغی ورسېدل اته اویا ته، او فقر کچخ کټ شولا، انکشافي بودجه زمون لاند شولا. نو په دې خاطر باندې دا یو مصنوعي اقتصاد وو چې د خارجي مرستو سره تړلی وو، کله چې مرستې زیاتې دلی د اقتصاد ډیر رونق درلودل، کله چې دا مرستې کمې شولې به اقتصاد په تب درېدل، یعنی یو ملي متعارف پر ملي عوایدو باندې وړال اقتصاد نه و.
بله، دغه اوس چې اټکل شوی چې شل سلنه ملي ناخالص عواید به کم شي، دی او عادي افغان لپاره به فکر کوي چې اقتصادي وضعیت لدی هم بدتر شي؟
یو شی تاسو ته ځار کوم چې د عادي افغانان خو پرته لدی تباه دي او برباد دي، په دې چې دا اټکل همدا یو ان ډی پی ویلي دي چې کچېره بیرنی مرستې نشي، او 1% د خلک په 2020 کې تر فقر لاندې راځي، یعنی تر دې څخه ناورین نشته دی چې په یو هیواد کې خالي 3% متوسط او لوړ طبقه دي او 1% نور ټول فقیران او غریبان او بیچارهګان وسی. نو دا خو ډیر مستقیم اغیز لري. اوسنۍ زموږ حالات هم چې دا 3% کم ځینې نشي هم چندان اقتصاد نه دی، داسې اقتصاد نه دی چې په هغه کې کار شتون لري، مثلا تر 30% د مساعد کار ته خلک وزګار دي رسمي، اما کچیر مونږ د موقتی کارونه چې مثلا په کرنه کې راځي تخم شیندي، بیا نه میاشت وروسته بیا راځي او هغه دلبند خپل دربند ټولوي حاصل راټولوي نو اته میاش په کې بیګاهي ده دا په کار کې دی حسابي که دغه شی رښتینی کار ساعت حساب شي اته چې دخل د افغانستان وزګار دی یا موقتی کار لري یا هیڅ کار نه لري یا موسیبی کار لري
بله
ډیر خپله استرنا وینده
بله کور ودان ډیر وخت نه لرو د اقتصادي چارو پو ازرخش حافظي چې د ملګرو ملتونو د پرختي ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصادي لرلید د نوي راپورټ په اړه مو خپل نظر سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي د برېښنا د لګښت له درکې په خلکو د پور کچه 6 میلیارد افغانیو ته رسیدلې ده. د دې شرکت مسولینو نن په یو خبري کانفرانس کې وویل ډیری پوروړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون صنعتي فابریکې او عام پیرودونکي دي. که څه هم برېښنا شرکت په دې اړه د کوم ځانګړي کس نوم نه دی اخیستی خو ویلي چې یوه میاشت وخت پوروړو ته ورکړل شوې ده چې په دې موده کې خپل پور پرې کړي کنه جایدادونه به مصادره کیږي چې بیا به د شکایت حق نه لري. نور په دې رپورټ کې
د برېښنا د لګښت له درکه د افغانستان د برېښنا شرکت 6 میلیارد افغانۍ پور وایي. ډېری پوروړي د پخواني دولت چارواکي سیاسیون عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. د برېښنا شرکت مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمېر قومي مشرانو او سیاسي رهبرانو په تیرو 60 کلونو کې آن یو ځل هم د برېښنا لګښت نه دی پرې کړی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني کڅ هم د کوم ځانګړي کس نوم وانه خېت خو ویل چې که وضعیت دغه څه دوام وکړي نو ستونزې به لا زیات شي.
د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانۍ ته رسیږي او که دا حالات دوام ومومي نو لري به نوي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي او که خدای مکړه برېښنا پرې کیږي نو لامل به یې همدا تیرې دورې پورونه وي.
د دې شرکت مسؤلین وایي د برېښنا پوروړو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی که په دې موده کې خپل پورونه ادا نه کړي په کور دننه یې جایدادونه مصادره کیږي. پم دی حال کې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی ازادي رادیو ته ویل چې په تیر یو میاشت کې زینو پوروړو خپل پورونه د کړی او یو شمیر نورو د خپل پورونو د ادا کولو اجمنی کړی دي
او کچیر دوی خپل د برېښنا پیسې د یو میاشت پورځو کې تحویل نه کړي نو موږ د دوی سره قانوني چلند کو او دوی به څارنوالۍ قضا او څارنوالۍ ته معرفي کوو او کوم طرز عمل باندې چې موږ کار شروع کړی دی چې د هغه د روی څخه به چې د ریاست الوزرا د تایید څخه وروسته د هغه سره دغه د روی چې کوم عکس العمل د دوی د جایدادونو یا د دوی د قرضې د وصولولو په تړاو کېږي هغه به عملي کوو. د هغه په صورت کې به دوی هیڅ ډول د شکایت حق ونه لري.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت لوی پوروړي چې اوس مهال افغانستان بیرون دي باید د یو لارښود پر بنسټ چې د برېښنا شرکت له لوري ورکول کیږي باید خپل پورونه پرې کړي. د دې بیلګې په ډول د هرات د پخواني والی اسماعیل خان نوم اخلي چې اوس مهال له هیواده بهر دی خو د پوینا چې د برېښنا پورونه اخلاص کړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که پورونه یادا شي نو دوی به دا پیسې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرکزي اسیا هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته برېښنا ورکوي پیسې نه دي ورکړي او دغه هیوادونه کولی شي چې د قرارداد له مخې افغانستان ته د برېښنا جریان قطع کړي. اوس مهال افغانستان له 80% د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران واردوي او له 20% نوره له خپلو داخلي سرچینو برابروي. دا هیواد په کلنی ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو له 280 تر 300 میلیونه ډالرو په لګښت برېښنا پیری.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي دا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د دغو کارکوونکو چې بیکاره شوي شمېر نږدې 3000 تن ته رسیږي خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه تورونه ردوي. نور په دې راپور کې
د نظام قبلي دوش قضات کار کړي
دا مېرمن په کابل کې د سترې محکمې کارکوونکو کې ده.
ازادي رادیو سره خبرو کې وایي ډیر لسکاله یې له دې ادارې سره کار کړی، خو اوس په کور دو د خپل راتلونکي په اړه هیڅ خبر نه لري.
له سیاسي بدلون وروسته څو ځله سترې محکمې ته ولاړو، خو دفتر ته د دیننه کېدلو اجازه رانه کړل شوه. بې ماشي او بې برخلیک حالات له نورو ستونزو سره مخ کړی یو.
د سترې محکمې او د ولایتي محاکمو کارکونکي دا هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. محمد زمان په هلمند ولایت کې د استناف محکمې کارکونکي دی، وایي طالبان باید د قضایي ادارو له روزل شوي کاري قوې ګټه واخلي.
او تقریبا درې میاشتې کېږي زمونږ بے سرنوشت استو، زمونږ ټول اداري کارمندان سره د قاضیان ټول بے سرنوشت استو. زمونږ د معاشونو په اړه څه تصمیم نه دی نیول شوی،
د قضایي ارګان په ډیر شمیر نورو کارکونکو هم ازادي رادیو سره دا ستونزه شریکه کړي، خو یې وختل چې نوم او غږونه یې خپاره نشي. د دندې له ګواښ سربیره امنیتي ستونزې بله ننګونه ده چې په افغانستان کې د عدلیه او قضایي ادارو کارکونکي اندېښمن کړي دي. له دوی یو شمېرو یې ازادي راډیو ته وویل قاضیان او څارنوالان په لومړي ګام او د عدلیه او قضایي ادارو نور کارکونکي په دویم ګام کې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دوی له آنده هغه کسان چې هدفي وژنې کوي د دوی او د اداري کارکونکو ترمنځ په توپیر نه پوهیږي. محمود د بلخ د استناف محکمې کارکونکي دی. د ادا کوي چې تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو لخوا یو شمېر همکاران نامعلوم لوري ته وړل شوي دي او له شکنجې وروسته بیرته آزاد شوي.
دا چې کوم محاکمو کې د داعش طالب قاتل اختطافګر او نورو جرایمو مرتکب محاکمه شوي، چې د طالبانو پراتک سره مجرمین له زندانونو څخه آزاده شوي، چې د دوی آزادانه ګرځېدل
د محمود هغه همکاران چې شکنجه شوي د موضوع د حساسیت له امله خبرو ته حاضر نه شول. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت سره د خپل مرکچي پلاوي مشر مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې رئیس ټاکلی. تر خوایې ویان ذبیح الله مجاهد دا نه مني چې ګنې د سترې محکمې کارکونکي دندو ته نه پرېښودل کیږي. هغه وایي د ادارې تازه خپل فعالیتونه پیل کړي او ټول کارکونکي دندو ته ځي. خغلی مجاهد د دې ادارو د کارکونکو د شکنجه موضوع هم رد کړ.
کما هم کار شونه موز نه
وسه ستره محکمه خپل کار پیل کړه او دوه نه کیږي چې نوې رئیس ټاکل شوی. د اداره د خپل چارو په سمبالولو بوخته دا خزي همل تخپل کار کوي، یعنی ټول کولای شي بیرته خپل دندو تراشي.
د اندېخنې داسې مال مطرح کیږي چې طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم عمومي بخنه اعلان کړه، وی ویل ټول دولتي کارکونکو کولای شي خپل دندو ته ولاړ شي. خو بیا هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون د مخکنی حکومت د کارکونکو د وژل کېدو او شکنجو راپورونه خپاره شوي دي.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړل، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ور خوندي کړل.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه
ساکت. ښځې ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي؟ موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبه په ورځ پر 12:30 بجې
د آزادی رادیو مخامنې خبری مجله اوري. په کندوز کې ډیرې ځوانان د کارل نشټوالي شکایت کوي. یو شمېر د ځوانانو آزادی رادیو ته وویل کچېره په هیواد کې اوسګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر نشي، نو خای په دې هیواد کې د جنایي جرمونو کچه لوړ شي. نور په دې راپور کې
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاری د درې وړه ستونزې سره یو ځای شوې دي او ګڼ شمېر کندوزیان له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګار ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر په څادر تړلی او مخې ته د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ دي، په 100 هم ځي. کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چلو کړو. دغه تر هغه لی وړه لاسونو پخوانی حکومت دولت چې ډېر خټو خلک پرې راځي وو، اردانی پکې وه یا بنی به دولت کې وو، هر شی وو. اوس فیلان چې دا عمارت راغلی ده اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د دې ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی 28 کلن سهراب چې د ارزبیګي جومات مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی، ظاهراً د هغه یخوخلې څیره، چاودې لاسونه او پر تنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
مونږ باندې کاری کو په 1500 روپیو من غړله په 1200 روپیو بوجې وړې دي په 2300. مونږ کار غریبینو لر مخکې چې دولت اشرغین دولت کې مونږ 200 کار کار کوو. دا لس ورځې کېږي زه چوک ته راغلم، ما دوه ورځې کار کړل، نشته کار غریبي نشته، زه کور ته د ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سهار زه ډوډۍ وسم کور ته بېګا ته کور کې وخورو.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا 20 ورځې کېږي له چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته، ده دا غونډ مخ لږ کوم سمه بېکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بېګا کې هم زما 100 روپۍ کار وکړه، 100 روپۍ ډوډۍ وړي کور ته، بچیان هلته وږي پاتې، او که کار نه یم زما لاړ شي فاطمان سي بېکاري، خو دې نه غلام کېږي او بلم کېږي، چې حیوانان بچیان دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي، او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلي دي، او له امله د بیکاری کچه لوړه شوې ده.
او سمې ونړیواله موضوع، ګڼو هیوادونو د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون د خپرېدو له بیرې خپلې پولې تړلې دي. په دې اړه هم اندېښنې راپورته شوې چې اوسني واکسینونه به د دغه نوې بڼې په وړاندې څومره ګټور وي. نور د ملالې بشیر په راپورټ کې،
هانګ کانګ او جاپان وایي چې دوی به پر سفر محدودیتونه پراخ کړي. په همدې حال کې په استرالیا کې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼې پیښې زیاتې سوې دي، او دا وروسته له هغه چې لږ تر لږه 2 کسانو په داسې حال کې چې احتمالاً په دې ناروغۍ اخته وو سیډنی او نورو ځایونو ته سفر کړی وو. د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC ادارې د سه شنبې په ورځ د نومبر په 10مه نیټه وویل چې امریکا د هوا له لارې تلونکو ټولو مسافرو غواړي چې د کورونا ویروس منفي نتیجه دې وښيي. د نویو اصولو له مخې په بشپړه ډول واکسین سوي کسان کولای سي 3 ورځې مخکې ترلاسه کړي منفي نتیجې وښيي. د راپورونو له مخې ګڼ نور هیوادونه هم د سفر په اړه یو شمیر محدودیتونه عملي کوي. د کورونا ویروس د نوې بڼې په اړه ډیر معلومات نشته چې تر اوسه په 40 هیوادونو کې خلک قربان دي اخته سوي دي، خو په امریکا کې تر اوسه پیښې نه دي ثبت سوي. په دې اړه هم معلومات نشته چې دا ویروس څومره په چټکۍ خپریږي، آیا نور کسان جدي ناروغ کولای سي، او آیا واکسین به یې مخه ونیولای سي که نه. د روغتیا نړیوالو چارواکو د نومبر په 10مه خلکو ته ډاډ ورکړ او له خلکو یې وغوښتل چې واکسین وکړي. د بایو ټیک شرکت اجرایوي رئیس ویلي چې له فایزر شرکت سره په ګډه چې کوم واکسین جوړوي شاید د اومیکرون ناروغۍ د جدي ضرر مخه ونیسي. د کورونا ویروس نوې بڼه اومیکرون په ټوله نړۍ کې د خطر زنګ ګڼل کیږي. دا ویروس لومړی ځل په جنوبي افریقا کې یوه اونۍ وړاندې ثبت شوی و.
تاسو لا پیغامونو
نو مې بسم الله د خوس ولایت څخه در سره پاړی کې کیم توند زده چې دلته د خونځو کتابونو کمښت ډیر زیات دی، تاسو څخه هیله کوم شبدا ډل موږ سره مرسته وکړئ.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د شلمن ولایت استاد سره په تماس کیم. دلته په شلمن ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیر جګړو کې چې وو په شلمن کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. ما د اسلامي امارت د مشران څخه دا هیله ورزو ده چې باید دوی دې ته جدید توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعال کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او دغه جوګه سي.
مجبور
السلام علیکم.